চরণে আমি তার দেম দাওয়ায় দরায়নে আমি রঞ্জিম সে পয়ে দরায়নে আমি তার
احمد شیبریم راز ازی رادو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه سلامونه د کندهار ولایت پوسپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستانی فوجانو په نشټو کې څلور ملکان وشل شوی د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیگانه یو نشټو کې څلور تن نور ملکان ټپین شوی هم دي د دوړ هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیر شپه د درنو وسلو دزې تبادله شوې دي د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه لیکلی چې جګړه پاکستانی لوري پیل کړه خو د پاکستان د سر ریاست ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلې دي چې بریټ لومړی د افغانستان لوري پیل شو پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پی او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپل کورنۍ ستونزې په خپل خاوره کې په خپل حل کړي استرالیا د هغه سره کبله چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د شوزو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د ستر محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان شوزو او جنو پورستیو لګیدلو محدودیتونو او د قانون د حاکمیت او شی حکومت ولې په سر غړونو کې دخیل وو د طالبانو په حکومت کې به سرچینه د استرالیا د اقدام غیر عادلانه بلل دی د سرچینه چې نه غوښتل نومي وښتل شي او صدر رډو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري سرچینه زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریزونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په مشه د پوځي حضور پر مهال نشته دولې سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له هیواد وېستل د جرمونو نړیوال محکمې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د نیولو حکم صادر کړ خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي ریچارډ بنټ بیګا پر ایکسپانه ولیکل چې قطر ته خپل 15 ورځنی سفر پای ته رسولې او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاوي ل یو شمیر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبري وکړي په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغي او هڅو ټینګار وشو ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکې ځواک د ماموریت په اړه خبري روانې دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزې کې د ثبات ساتونکې ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري شاغل فیدان د دوهې د کلنې ناشته پر مهال په خپل څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد پوښتو کې سره جلا وساتي په ان حال کې د قطر صدر اعظم ویل دي چې په غزه کې به نږدې 2 میاشتنۍ اورمن تر هغه مهال په بشپړ ډول عملی نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اورمن ویل کېدای شي میټا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې متغم کړي څو د انستګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکول شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوند پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه تفریحي مطالب د سی ان ان، فاکس نیوز، لوموند او یو اس ټوډي په ګډون لګڼو رسنیو سره د همکاري لاري وړاندې کړي د میټا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبه د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لپاره همکارو خبري وی پانو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري.
ټام پر لاس بجې باندې ټکان شروع وسوله، تقریبا د 2 بجو پورې بازاري ټکان شروع وسوله. ګرد ملکیان یخت سور جمع دي، ټول ملکیان کوروس زنانه او مردانه وتل دي چې دا رک نو معلوم.
د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی.
ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویرشته دي چې بیا د جګړې وشي.
د دې چکرې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکو او خبريال سمي يوسفزي نظر هم اخیسته.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې اعتماد لمنځه تللی ده او د کړکېچ په زاده.
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتې دودي.
دغه خاطر چې باران نه کېږي په بوټو باندې ګردونه زیات دیږي، د دې لامل خاطر د کمپیوټر باندې ستکیږي.
او په دې خبرونه کې
د بابا د نن او شال می د دې پسر با دي خواز وینا د وطن د هديري پسر
دا سندره د اي اي ټکنالوژي په مرسته جوړه شوې. دا سندري څنګه جوړې شي په خبرونه کې به واوري. در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشټې له امله په سپین بولدک ولسوالۍ کې څلور ملکان وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی. دوی وایي د نشټې له امله کرښې ته نږدې له خپلو کورونو وتلي او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تېره کړې ده. د ځینو کورنیو ښځې او ماشومان تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د ډیورن کرخي په وګړو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې له نختي وروسته چې لامل یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ جوړ لهم واوخته، د نختي عیني شاهدان وایي چې کرخي ته نږدې د نختو لامل له خپل کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپل مینو ته نه دی راستانه شوی. دوی وایي که څه هم اوس مهال نخته نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی. د سپین بولدک د ویش بازاري او دکاندار دونم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته پویش کې بیګاش په لکهمت کم نه و، ډیره سخت شپه واله یو طرف جګړه واله بل طرف ډیره سخت یخنی و. کورونه چې و خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلی و، خزي او ماشومان او سپینګيري ټول شپه په یخنی کې ولاړو. ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دی راستانه شوی، ځکه لا هم ویرشته دي چې بیا د جګړه وشي.
دا سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو اجی اغا ازادي راډیو ته ویل چې بیګا د شپې تر 2 بجو دغه خطر روانه و چې لاملې ولسی وګړو ته زیان ورسید. نو موړي ویل
ټام پر لاس بجې باندې ټکان شروع وسوله، تقریبا د 2 بجو پورې بازاري ټکان شروع وسوله. ګرد ملکیان یخت سور جمع دي، ټول ملکیان کوروس زنانه او مردانه وتل دي چې دا رک نو معلوم. یو خو بل خو ته ځغسته چې د پناه ځای نه درلودي.
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي لاملې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسی وګړي وجل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنیو ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستانی ځواکونو سپکا او درانه توپخانه کارولې او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګیدلې دي.
تقریبا ته سهار پورې له خلخال د ځکولې په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو. تقریبا د شهیدان او زخمیان شمیر د ملکیان اته کسه دی. په دې کې درې شهیدان 15 زخمیان. په الحال وضعیت د سپون بلک ولسوالۍ دا نورمال دی، حالت په الحال عادي دی او جګړه پاکستانی لورو شروع کړې وه خو دوی خپل پرهد ونه درېدل او جنگ نه ودر ټول شپه د ځکولې اوانونه راغورځول ملکي تاسات یې نشکړو.
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانه او نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. په وجل شویو کې یو خزه او یو ماشومه هم شامل ده. په سپین بولدک کې ځینو روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. لکرخی بلی غاړی ته د چمن یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې نخته کې درې ملکیان ټپیان شوي. د دواړو لورو چارواکو ویلي نخته د جمعې په شپه نا وخت پیل شوې خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بی دلیل ډزې کړي، خو له دې وړاندې بیګا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی و چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نخته په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي، او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي و چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوی. له دې وړاندې د 13 نومبر په 25مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي و چې په دې هوایي حمله کې د وی کورنۍ لک تر لږ لس غړي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی و چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترنګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پلي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ د دغه ستونزو د حل په هدف په دوها او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ویرت کړي او د پاکستان نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیب وو. سمی یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خبرونه ته همدارس سی بی ایس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقاله لیکي، د خپل ژوند لوی برخه په پاکستان کې تیر کړې ده. د په دې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باورۍ داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شیبه ممکن د دواړو لوریو ترمنځ نشته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي په سپین بولدک لومړی پاکستانی لوری ډزې وکړي او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څرنګه به خبره سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کومې سیاسي هلې ځلې کېږي یا د خبرو اترې هلې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغه سیو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسف زای صاحب، دا غزلونه چې تاسو وایئ ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ، او که فکر کوئ چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچا زړونه ډک دي؟
دا به دي شک نسته چې پاکستان په افغانستان کې خنوم نه لري، افغانان ترې نه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پورې افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی فیروزی هغه راځي زمونږ افراد وژني، او افغانان چې دي یو په ډېر به احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي، او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کلکې ګڼي، خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رات کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو لاستازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړ لورو ترمنس؟
زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک ته کولای شي چار څومره یو بل سره په کړکیچ کې وي، په عملي جګړه کې وي، یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې وي، هغوی دې یو بل سره هر ډول دروازې وتړي، دا خو امکان نه لري. خو البته حقیقت دا ده چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو، د طالبانو هیات هم ورغلی وو، د پاکستان هیات هم ورغلی وو، او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کېږي. خو دا خو نه شي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي، یو څه وخت لپاره تم کېدلی شي، یو څه وخت لپاره همدا فضا به وي، خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کېږي او دا نور هیوادونو ته هم رسېږي. لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بالاخره چې ډېر طالبانو سره ښې روابط نه لرل، خو بیا هم په دغه مسله کې افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتلو، ترکیه هم پکې داخل شو، او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو، نو کېدای شي په آینده کې نور هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. خو متاسفانه څه چې ډېر ځورونکي دي، دواړه طرفونو ته اشتعال یا د یو بل خلاف غوسه زیاته ده، او دغه جګړې کله کله ودرېږي، خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو، د مشرانو، د ژورنالستانو، د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري.
نړیوال فشارونه شته د دې کړکېچ د حل لپاره؟
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دي، خو داسې ډېر زیات مستقیم فشار نه اچول کېږي، ځکه چې طالبان دا ښیي چې مونږ د پروا د فشارونو پروا نه لرو. او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پرېکړه وکړله د دې لپاره چې یو نرم دریځ وښيي چې مونږ د افغانستان ته د حکومتي موادو جوړول لپاره دروازې خلاصه وو، دا د پوز دریض نه و، خو د سیاسي حکومت نرم دریض و، خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته وویل چې موږ ضرورت نه لرو. متاسفانه دواړه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي، هغوی یو کندهار ته ګوري او بل جی ایچ کیو ته ګوري، له دې امله داسې یو تصادم حالت رامنځته شوی ده.
خبریال او د چارو کتونکی سمی یوسف صاحب.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمنه کړې ده. تفصیل په راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله دی چې وایي پر لبسي وچکالۍ کرنه سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری، د شنبې په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت لامل د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالي دریا واخیر
دی وای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیر جدي ستونزه ګرځېدلې. لبد مرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لاملې د بو سطح ډیر ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر تر رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبد مرغه تر ټولو ډیر موک اغیزمن شوی یو
ته به فعلا بسیار متضرر هستیم.
د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالې د امله تقریبا شاو خو شل 15% تاوان نوینو. دا غرستوي وکړو چې وچکالې د امله زمنګ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نکېږي د دوی بوټي وچ پاتې شي وي او بوټو باندې ګردونه زیات دیږي، د دې د امله حاصلات کمپیوټر باندې ستکیږي او کمپیوټر غره نو مونږ تبن چې مونږ وچکالې د امله ځانمن شو یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو این ڈی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. دا راپور لمخې افغانستان د اقلیمی بدلون لامل له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو این ڈی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 50 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي، په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدی ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1.5 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جماعتونو له ملای امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقاد لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقاد لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
درباسه ایجاد زیربنا مهمه
دی. وایي د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړی. لدی مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواخلې او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. کچره تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو.com ته ورشي دا خورا پرونو متن پکې لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو pasajiradio.com کې پیدا کولای شئ. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویری راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویری راپورونه ترلاسه کولای شئ. نور ډیر پزړه پوری مطالب تاسو pasajiradio.com کې ترلاسه کولای شئ. د غوښ چې زله تاسو سره خبرې کوم د pasajiradio په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمیر مشانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم pasajiradio.com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. په خوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی وو، اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونه په دغه وروستۍ خبری برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو پزړه پوری مطلب له تاسو سره شریک کوم. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیشته دا ځدی رډو ته ویل ل خپل څوتنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به ل شغل اندیش څخه وورو چې دا سندري څنګه جوړوي او دا څنګه سندري دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه یخه شپه د دسمبر واوري بادونه زړونه رېږي کده شګو
دا سندره د عمرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسیږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نومړی یو دوه ملګری لرم په وی باندې یو شعر یا یو غزل یا وسندرا وال کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو ام دی برخه کې چې میوزیک کم پویږي هغه د اډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زموږ یو ملګری دی نو هغه ورته په یای باندې بلا بل غږونو کې مثلا د غنا پر کوي خزا او خزي کې یا د مرینا کې نو بیا لاگی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي. نو بعد لاگی بیا مثلا گرافیکی پڼې ته راځي. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څوک څنګه بوختوي ښاغلی اندیشوي؟
ټول ټول شاوخوا یو وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلورې لا پنځه کسان پکې کار کوي
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غلی اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. در راته وویل
ستونزې خو دغه دي، په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوبر کومه وایي هم راځي، په بل ملک کې به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم پکه کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مساعد شي او دا مشکل لال شي.
د یادونه ده چې عمر اندیش او ملګري دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرام ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقې د خلکو ذوق خړوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ کده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
بلا مودا سکون بر سفتا مویمم بر کبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر سر تغ می د بابا د نن او شال می د دې پسر با دي خواز وینا د وطن د هديرې پسر با دي خواز وینا د وطن د هديرې پسر حس کني پاله تو ولار ودا می پزنګون بر تور سر زر هم بر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنو غلاست دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت په پیژندل ورسره مو د دوی ځینی جوړښتونه پیژندله چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوه شولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې و هغه د دوه غشاګان په واسطه پوشل سوی و مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سرته رسي مثال خبره غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجره سره د حجره داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجره بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجره زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیات اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دی. او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ وایو چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندی کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د بیولوژي اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شهم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبلونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ پلاستیډونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شاو ولسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موج کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دوی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شې وسی په شین رنګ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باز کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هسته وی تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسي کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولون د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ جوړ لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباتات مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکې، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکې چې د دې کم حجره چې ده هغه منس تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا هم سیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یو مګر اوجدای، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دی او انزایم لري، او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده سایتوس کلیټرون څه ډول دنده سرته رسي، او درېیمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیله لرمه چې ټوله جوړ روغ او صحت مند بیاست. شراله ست ولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ ستاسې درس جدید د سوال سمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دا دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت اوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده، چې مثال ډېرې یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنې کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوب پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به ووسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي چې یعنې نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنی ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زومه چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانی او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانه نه جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي حجرې د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه
نه د پاسه چدی په لومړی کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چدی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چدی په دازې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښدوي ورپسې رازو د پوراسات کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه واز دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولې داس ولا چې دا خبره چې و میوازي دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولې داس و چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل د دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی ویناو چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویل شي یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وي یعنی د سپین او سر جینونه دواړه پکښې تللی و او بیا چې وو سپین رنګ پکښې کړالي چې هغه چې وو خالص و یعنی د دوی کم تناسب چې د سیو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت شو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسه چې دا الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې شو مثال موږ د وینې ګروپونه ورکوالې سو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانی الیلونه چې ای بی او د هغه چې کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینیدل وایو لکه څنګه چې موږ وویل د انسانانو په هوجو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوید دی شپږ سلويشت عدد دی او درويشت جوړې دی چې په دې کې دوويشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درويشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې د درويشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې فرق کې پښې زنه او کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي لدې څخه معلومیږي چې د جنسیت تکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی شزه چې دا هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچيري ایکس مثال د شزینه ایکس سره ځای سي راتلونکي نسل کې به شزینه رامسته کیږي او کچيري وای سره ځای سي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامسته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سچپا دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی یعنی دواره چې دی جنونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شاندی مګر شزنه چې دی هغه هتروزایګوت دی یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی شزه د جنس تاکونکی ورپسې دا و چې موږ کوم موضوع چې وویل د ټوله د جنس تعینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیز لري نه دا کوم اف سی خواص چې انتقالي جدا ټوله په ډی ان ای جین او کروموزوم پر اړه لري چې دوی خپل په منځ کې چې دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډی ان ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډی ان ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ايس ترکیب سي د ډي ان اي او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای سي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دا جینونه د ارسي انتقال ارسي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړی بارزیت واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده، د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.